پیښور کې د شپې 11 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. په بلوچستان کې د رایو بیا شمیرنې پر مهال نښته کې مرګ ژوبله اوختي او اوکراین په تور سمندرګي کې د روسیې د وی لوی بحري بیړۍ د تباه کولو ادعا کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، مسلم لیگ کاف، متحده قومي موومنت، استقامت پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي مشرانو پرون په اسلام آباد کې غړې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د پیپلز پارټي مشر شریک مشر آصف علي زرداري وویل چې د هیواد د ستونزو د حل لپاره ګډ حکومت جوړوي.
نن موږ پریکړه کړې چې په شریکه به حکومت جوړو او پاکستان ول مشکلات راوباسو. هغه که اقتصادي مسلې دي او که ترهګري ده، موږ به په شریکه د میان او شریف کورنۍ او نور ملګري کامیاب وو.
تر دې وروسته هم پرون د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ګوند رهبر نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د شهباز شریف او د پنجاب د اعلی وزارت لپاره د مریم نواز نمونه تجویز کړی دي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ویاند رؤوف حسن پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې د خپل مشر عمران خان په لارښوونې پریکړه کړې چې په مرکز او پنجاب کې به له وحدت المسلمین سره ګډ حکومت جوړوي. د زیاته کړه چې عمران خان د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره علي امین ګنډاپور نومول دی او هغه به له جماعت اسلامي سره اتحادي حکومت جوړوي. د فبروري پر 8 پاکستان کې عام انتخابات وشول. د انتخاباتي کمیشن لخوا ورکړل شوی نتیجې ښیي چې تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو د قومي اسمبلۍ 92، مسلم لیگ نون 9 اویا، پیپلز پارټي 45 او متحده قومي موومنت پاکستان 18 چوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ پر حلقه پی بی 21 هب د رایو د بیا شمیرنې پر مهال نښته کې 2 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د هب د پولیسو مشر ایس ایس پی منظور بلیدی نن مشال اډو ته وویل چې د ریټرنینګ افسر په دفتر کې نښته بیګا د رایو د بیا شمیرنې پر مهال د بلوچستان عوامي ګوند سالی بوټانی او د نېشنل ګوند رجب علي ریند د پلویانو ترمنځ شوې ده. تر دې وړاندې په غیر رسمي نتیجو کې سالی بوټانی له 150,000 زیاتو رایو سره بریالی اعلان شوی او رجب علي ریند د 18,000 ووټونو سره په دویم نمبر وو. بلیدی زیاته کړې چې ټول جوبل کسانو مړی د کراچۍ سیول روغتون ته وړل شوی دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې پیښې له وجې د بلوچستان اسمبلۍ پر حلقه پی بی 21 د رایو بیا شمیرنه درولې ده. کمیشن ویلي د ریټرننګ افسر دفتر کې د ریکارډ بدلولو په اړه پلټنې کوي او د حقایقو موندلو لپاره یې 4 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده. ملي جمهوری غورځنګ وایي پر مشر یې محسن داوړ او نورو غړو د امنیتي ځواکونو د ډزو خلاف مقدمې دایروي. د دې ګوند خیبر پختونخوا صوبایي جنرال سیکرټري ندیم اسکر پرون مشال اډو ته وویل چې د شمالي وزستان د ډي پي او ډیپټي کمشنر او ریټرنینګ افسرانو خلاف عدالت ته ځي. ملي جمهوری غورځنګ وایي د فبروري پر 10 په میرام شاه کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د دې ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 45 کسان زخمیان او د ګوند 3 غړي ووژل شول. بلخوا نگران او فاقي حکومت ویلي چې د محسن داوړ د ملګرو پولیسو ترمنځ په نښته کې ځینو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوختي. خو د شمالي وزستان په درپخیلو کې د سیمې او پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال ویلي چې په هغه پیښه کې د دوی هیڅ یو تن ته مرګ ژوبله نه ده اوختي. یاد پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د محسن داوړ په مشرۍ د غورځنګ پلویانو د ان ایس څلوېښتمې حلقه د انتخاباتو د نتیجو د ځنډېدو پر ضد مظاهره کوله. د انتخاباتو کمیشن پر هغه حلقه د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی. خو ملي جمهور غورځنګ وایي په انتخاباتو کې درغلي شوي او نتیجې نه مني. خو انتخاباتي کمیشن د فبروري پر 12 ویلي چې انتخابات په شفاف ډول شوي دي. د اوکراین پوز وای په تور سمندرګي کې د روسیې یو لوی بحري بیړۍ تباه کړې ده. د اوکراینی پوز عمومي مشرتابه نن وویل چې ځواکونه د پوز د استخباراتي ادارې سره په ګډو عملیاتو کې د بیړۍ د مقبوضه کرایمیا سیمې له ساحل سره نږدې ویجاړه کړې ده. د اوکراین پوز زیاته کړې هغه بیړۍ د لوپ کا په نوم رهایشي سیمې ته نږدې په ډرون برید سره په نښه کړې. روسیې د اوکراین د دې دا پاړه څنې دی ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو د روسی بیړۍ د تباکېدو پیښې تصدیق کړې ده. او وروسته خبر د کرکټ درکو د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دریم 50 اوریز لوبه د محل د سریلانکا په پالیکلی لوبغالی کې روانه ده. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د 75 ګټلو وروسته بیټنګ غوره کړ. د افغان لوبډلې په 3.2 اوورونو کې د دې ټول لوبغاړي آؤٹ شول او د 268 منډو په جوړولو دا لوبډله وتوانېده. د یادونې ده چې د دې لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ سریلانکا ګټلې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه وو. اوس بدرته په دې خبرونه کې د پردی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه واورو. په پاکستان کې د 8 فبروري د عام انتخاباتو د پایلو په رڼا کې په مرکز او صوبو کې د حکومت جوړونې هلې ځلې پیل شوې دي. اوسېدونکي وایي هیڅ یو ګوند چون غوڅ اکثریت نه ترلاسه کړی ځکه نو په مرکز کې جوړېدونکي حکومت به مضبوط نه وي.
دا ګورنمنت زیاتر څه چلی دی هم نشي او بل خبر دا ده پولیټیکل او اکنامیک انسرټنټي هغه به مزید هم زیات شي.
ملي جمهوري غورځنګ وایي د دې ګوند پر مشر محسن داوړ او نورو غړو د ډزو پر ضد به وبخی با عدالت ته او د ان ای سلوختم الکی د انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد با الیکشن کمیشن ته ځي.
د ډی پی او ډی سی او آر او سی کې د خلاف موږ مقدمه درش کوي او الیکشن کمیشن کې پټیشن تیار کو.
او د خیبر یو اوسیدونکو هغه مسلې په ګوته کوي چې دی وايي نوې منتخب حکومت ورته باید حل کړي.
نو کولونه شته مقامال نو بشته نه پیژلګونه شته یو په دا ټول شایو کومای دی.
ہیلے دا مشال ریڈیو سروس. رب شولنی رپورٹ تھا. پاکستان کے لعام انتخابات اور استد حکومت جوڑولو حد سے پیل شوی دی. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی مومنٹ، مسلم لیگ کاف او استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون د صدر شہباز شریف نم د وزیر اعظم د نمان پتوگا وړاندې کړې ده. بلخوا د تحریک انصاف بریالی او غړو چې په خپلواکه توګه یې په انتخاباتو کې برخه اخیستې په مجلس سے وحدت المسلمین کې د شاملې دوه پریکړه کړې ده. خو د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د خپل کاندید نوم نه دی اعلان کړی. مسلم لیگ نون په پنجاب کې هم د حکومت جوړولو پریکړه کړې ده. ویلي دي چې اعلی وزیر به مریم نواز شریف وي. بلخوا تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره د علی امین ګنډپور نوم وړاندې کړی دی. پیپلز ګوند بیا ویلي چې په سند او هم بلوچستان کې نبا حکومتونه جوړوي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک را کوي.
پیپل پارټی، متحده قومی مومنٹ، مسلم لیگ کاف او استحکام پاکستان پارټی د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون سره د مرستې کولو اعلان وکړو. د دې ګوندونو مشران په 13 فبروري په اسلام آباد کې د مسلم لیگ کاف مشر چودري شجاعت حسین په کور کې راغونډ شول او د یو پریس کانفرنس په مهال یې دغه پریکړه اعلان کړه. مسلم لیگ نون د خپل صدر شهباز شریف نوم د وزیر اعظم د کندید په توګه وړاندې کړو. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې که مسلم لیگ نون حکومت جوړ هم کړي نو ډېره موده به و نه چلیږي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
زه خو د ګورنمنټ نه څه زیات توقع نه لرم او دا ګورنمنټ زیات څه چلی دی هم نشي. دا ګورنمنټ زیات نه زیات چکم دی که ډېر زیات اسټابلیشمنټ د دیا لکه دیا سره په شا ولاړ دی او پی ټی آی که دیا ډېر هم کنټرول کی ډېر هم زیات لکه سپریسی کی نو بیا هم دا ګورنمنټ چکم دی کنه د یو کال نه زیات دا ماته چلی دل د دې نخ کاریږي. او بل خبر دا پولیټیکل او اکنامیک انسرټنټی هغه به مزید هم زیات شي. انسټیبل ګورنمنټ چکم دی هغه کله هم د پاکستان موجوده چکم کروشل سچویشن دے اگر نشی کنٹرول کرے.
درسنایو در پرنو تر مخ پیپل پارٹی د مسلم لیگ نون سره د کومک په بدل کې د صدر د کمی اسمبلی سپیکر د سینیټ چیرمن او د زنی صوبو د گورنرانو د چوکیو غوښتنه کړی ده. په پیښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا ملګرتیا به مسلم لیگ نون ته ډیره ګرانه پریوزي ځکه چې د ناکامۍ په صورت کې به اتحادیان ټوله پړه په شهباز شریف ور اچوي او د کامیابۍ په صورت کې به ځان هم پکې شریک ګڼي.
حکومت چې کوم په وفاق کې جوړیږي دا هغه خود اوس نه حالات معلوم دي چې دا به ډیر کمزوري حکومت دي او دا چې ښکاري چې کوم سیاسي جماعتونه هغه د حکومت جوړونکي پارټي یعنی مسلم لیگ نون سره ملګرتیا کوي دا هغه ملګرتیا هم مبهم ښکاري. د ټولنه لویا دویمه پارټي پاکستان پیپلز پارټي دا هغې چې پرون کوم میټنګ وشو او هغې مشر بلاول بټو زرداری چې بیا کوم پریس کانفرنس وکړو نو زما په خیال باندې دا ماته کلکه ملګرتیا نه ښکاري. داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون په یو بل امتحان کې اچول غواړي.
دغه ګوندونو په کال 2022 کې د تحریک انصاف حکومت ختمولو نه پس هم په شریکه حکومت جوړ کړی وو، خو هغه وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د دوی سره ملګری وو. بلخوا مسلم لیگ نون په پنجاب کې هم د حکومت جوړولو پریکړه کړې ده، او د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د نواز شریف لور مریم نواز نوم وړاندې کړی دی. که حکومت یې جوړ کړو نو دا په پاکستان کې لومبۍ ځل وي چې یوه ښځه وزیر اعلی جوړه شي. دغه شان د تحریک انصاف غړو چې په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه په مجلس بعثت المسلمین کې د شمیرېدو اعلان کړی دی، خو د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د خپل امیدوار نوم نه دی اعلان کړی. البته په خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی د نومان په توګه د الیامین ګنډاپور نوم وړاندې کړی دی. د امکانی اتحادی حکومت په خپل اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل،
ډیر اپینین لیډر دا رائے دا چې دا ود کال نه زیات هم نه چلیږي. زما د ویو سره له ان تک اختلاف پدې دی چې تاسو ته پته راځي چې د 13 کال نه دا هغه فورسز چې کوم انویزیبل فورسز دي چې د پاکستان په حقیقت کې واکداران دي، هغه د حکومت جوړولو لپاره سو نه کړل. دغه دا حکومت هغه ورک دې لپاره ورک چې دا حکومت او چلیږي. ہاں پورا خپل ٹائم اور ٹینیور وہ نہ پورا کئی خما تلے گی دابا سب ادھر چلے گی بے بی دکان نزیات بہت چلے گی.
مقامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو 92، مسلم لیگ نون اتیا، پیپل پارټی 45، متحده قومی موومنٹ 19، جمعیت علماء اسلام 4، مسلم لیگ کاف 3، استحکام پاکستان پارټی 2 او مجلس بهرت المسلمین یو چوکۍ ګټلې ده. د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د خلکو لپاره ځانګړې شوې چوکۍ نه علاوه یو سل سلور د شرای اخیستل ضروری دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې نن په شپږمه ورځ هم د انتخاباتي نتیجو پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو احتجاج روان دی. دوی تور پورې کوي چې حکومت د 8 فبروري د انتخاباتو نتیجې بدلې کړې دي، خو د بلوچستان حکومت دا تور ردوي. بلخوا د غصوبې په هب خارګوټي پر یوه حلقه د رایو د بیا شمېرنې پر مهال د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې 2 کسان مړه او 12 نور زخمیان شوي دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې نن شپږمه ورځ هم د انتخابي نتیجو په ضد بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا احتجاج روان او زیاتره لوی لارې تړلې دي. د احتجاجونو او مظاهرې د هغه وروسته پیل شوې کله چې د فروری په 8 نیټه د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د عامو انتخاباتو یا ټاکنو نتیجې په غیر رسمي توګه اعلان کېدل پیل شو. د ملتوالو سیاسي جماعتو په خبره چې د فروری په 8 نیټه په عامو ټاکنو کې د حکومت لخوا په لویه کچه درغلی اٹگی سوی دا او د ولس لوری چې کوم رائے د دوی په حق ورکول سوی دی هغه بدلی کړی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرکزی مشر خوشحال خان کاکړ ویل دی چې د دوی د احتجاج وروسته د قومي اسمبلی پر حلقه ان 250 د انتخاباتو ځلې افسر د فروری په 12 نیټه د په حق نتیجه اعلان کړه او په 12 فروری برته بدل کړه. د فروری په 12 نیټه کوټه کې یو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت نوموړي زیاته کړه چې دوی به په کوټه کې د بلوچستان د ملتپالو ډلو په احتجاج کې هم ګډون وکړي.
موږ خپل وخت جوړو، هم دوی له ورځو د دوی په دې احتجاج کې شراکت وسره کو او هم دوی ته دا خواستو چې راسي تی روز موږ په دې احتجاج کې موږ شراکت وکړو. او بل خبره دا ده ګوره چې ته یو شی انټرنیشنل اسکی یو شی نشنل اسکی نو ته په پرشر بیلډ کې د پرشر بیلډ کې دوه لپاره موږ سره وایې د لارې ده ده ګوره ما د ټولې چې پر اروان 15 کال کې بیا د عوام سره د موږ سره څه کوي دا غیر تکلیف یا دا غیر ازاله بیا نشي کېدلی.
شاغلی کاکړ نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاتره شمالي برخو کې د لوی سړکانو د بندولو اعلان کړی دی چې له امله د کوټ ژوب لورلای او کوټ چمن لوی سړکان د موټرانو په مخ نن بند دي. بل په لوته د پښتونخوا ملي او میګون بلوچستان نېشنل ګوند ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند پر غوښتنه په یادو انتخاباتو کې د درغلي اټکې په ضد د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې د فروری په 14 نیټه په بشپړه توګه کاربندي روس. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي سکتر کبیر افغان و مشالډو ته وویل چې صوبایي حکومت د یو پلان لاندې په انتخاباتو کې درغلي یا ټګي کړې ده چې موخه کومپرس جماعتونه د اسمبلی څخه لیرې ساتل دي.
غوښتنې دا دي چې ټول هغه شټان چې دلته کانفرنس ته ملتپالو ګوندونو د ولس په تایید او حمایت د ولس ملاتړ ګټلې دي فوري تور دي د فارمز 15 مطابق اعلان شي او دا غنه نتایج دي مرتب شي. او کچیر دا نکیږي دا احتجاجونه به وجديږي.
بل پلو ته د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر ریم کاکړ د کاربندیس پخلی کړي او ویل دي چې په مشکل وخت کې د صوبې د ځای جماعتو سره کومک کول د دوی ذمہ داری ده.
د دې سره ناجایز سوی د ظلم سوی دي. مړه پخپل وینو چې دا ظلم دی. دا دوی سره خامخا په دې سیستم کې دریږي.
خود بلوچستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي او د فروری په 14مه نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلي وو چې د احتجاج پر ځای پکار دی چې یاد سیاسي ګوندونه عدالت یا الیکشن ټریبونل ته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې دي د هغې لارې هوارې کړي. دا ډول ته په کوټ کې د ملتوالو ګوندونو څلور جماعتي اتحاد لخوا اعلان سوی دی چې د فروری په 15مه نیټه به په ټوله صوبه کې احتجاجي لاریونونه او مظاهره کوي. په کوټ کې به جاري سوي یو بیان کې زیاته سوی ده چې د فروری په 18مه نیټه به په کوټ کې لوی احتجاجي جلسه وکړي کوم ته چې به د یاد ګوندو مرکزي او صوبایي مشران ویناوي کوي. دا ډول به د فروری په 18مه نیټه د هیواد د نورو برخو په لور تلونکي د صوبې پر ټولو کامي سړکانو په جام اړتال وکړي.
پایپترین رپورټ هو ملي جمهوری غورځنګ وایي د دوی پر مشر محسن داوړ د امنیتي ځواکونو لخوا د محسن داوړ او د ګوند پر نورو غړو د امنیتي ځواکونو د ډزو په خلاف عدالت ته او د شمالي وزستان پر حلقه ان ایس الویخت د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد الیکشن کمیشن ته ځي. غورځنګ زیاته کړې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 10مه په ډزو کې د ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان ژوبل او درې نور غړي ووژل. بلخوا د پاکستان نگران وفاقی حکومت ویلی چې د محسن داوړ د ملګرو د پولیسو ترمنځ په نښته کې ځینو پولیسو ته هم مرګ ژوبلا وختې وه. خو په درپخیلو کې د پولیسو ډی ایس پی سید جلال ویلي چې په هغه پیښه کې د دوی هیڅ یو تن ته مرګ ژوبله نه ده اوختې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن پر ان ایس الویخ د جماعت علما اسلام د جمعیت علما اسلام فی صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی. خو ملي جمهوری غورځنګ وایي د انتخاباتو پایلې بدلې شوې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي چې شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو لخوا په دوی د ډزو په ضد یې د ذمهوارو چارواکو خلاف د مقدمو درخواست پولیسو سره جمع کړي. دوی تور پورې کوي چې د فروری 8مه انتخاباتو نتیجې بدلې شوې. د هغې ضد یې هم انصاف ترلاسه کولو لپاره کې سلیکشن کمیشن او عدالت ته تیار کړي او د قانوني ماهرینو وکیلانو مشورې یې اخیستې دي. د فروری په 10مه د ان ڈی ایم په وینا میرام شاه فوزی چاوڼه مخه تا هغه مهال د ګوند مشر محسن داوړ په شمول 15 کسان ژوبل او درې نور ووژل شول کلا چې دوی انتخاباتو کې د ټکی په ضد لاریون کولو. د ملي جمهوری غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د 10مه فروری پیښه مقدمه په ذمہوارو چارواکو دایروي. د انتخاباتو نتیجې ورنه بدلې شوې عدالت او الیکشن کمیشن ته ځي.
بچی خو په میشا ټیک شوی دی پاغه کې میش 15 کسون زخمی شوی دی درو پکې شهیدون شوی دی ظلم سره شوی دی او هغه خلاف ان شاء الله د ته میش اپلیکیشنز ډیپو ته ورکړی دی په عدالت تلیاره خو د ډی پی او ډی سی او ار او اس چې کیم دی د خلاف میش مقدمه درش کوي او سره سکیورټی ادارې چې کیم ان او د پی کې چې کیم میش سره زیتای و شو د رزلټ رم بدل کو د خلاف خو الیکشن کمیشن کې پټیشن تیار کو خپل رزلټ وو.
ملي جمهوری غورځنګ پلویانو د 1300 احتجاجونه پیل کړي وایي چې په محسن داوړ او ملګرو یې برید شوي. انصاف غواړي. احتجاجونه باید دوام لري. د وزیرستان ټول بازارونه به بند وي. دوی د میرام شاه میرعلي بازارونو ترڅنګ وزیرستان کې دننه او د غلطه تلون کې ټولې لارې تړلې. د ملي جمهوری غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال عادل داوړ میرام شاه کې احتجاجي غونډه تا پرون د فروری په 13مه خپل وینا کې وویل چې کومه ناانصافي ورسره شوې دا غي ازاله غواړي. دوی وژل شوي او ژوبل شوي ور باندې الزام هم لګول شوي. خو د غلطه د پولیسو افسر د حکومت دا وی خپل رد کړي چې وی ویل چې هیڅ پولیس د فروری 13مه پیښه کې نه وژل شوي او نه ژوبل شوي دي.
وزیرستان پوڑ باندې چې کیما ډاکا شولې شوې دو دلته سعودو کرر ته نوستي چې دې خال کې ته بولې ور کولې او سیټ یې خر سوالو دا سیټ چې تو چاته ورکړه دا مې زیاتر نه وخلي پر نو ورځ باندې د میش په چیرمن صاحب باندې د میش په ملګری باندې چې کیم فایرینګ وکړو میش درې ملګری شهیدان کلا دې برابرۍ صبر کوي د وزیر اعظم هغه بیان ورکړو چې دې فایرینګ کړو نن د پولیس یو مشر ټول د میو په مخ سره مودا پښتنه زده وکړه چې دا خلک توته دال تر لاګي چې دا فایرینګ پکړوي دوی چې زه مان تیر وا چې مو یو په یار نه خوځو
ملي جمهوری غورځنګ وای چې د چمړې مخې ته ډزې امنیتي سرتېرو کړې دوی یې وژلي ژوبل کړي خو د شمالي وزیرستان انتظامی او فوزي چارواکو لا هم د 10 فروری د ډزو په پیښه څه غبرګون نه دی ښودلې. بل طرف دوه ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم رسنیو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د ملي جمهوری غورځنګ احتجاج کوونکي د ټوپکو سره د ریټرنینګ افسر دفتر مخې ته روان ول نو فوز ډزې وکړې خو ملي جمهوری غورځنګ دغه تورونه رد کړي او ذمهوارو ضد یې مقدمې دایرولو درخواست جمع کړې. بل طرف د پولیسو ډی ایس پی هم 13 ورځ دغلته احتجاج کوونکو ته ویلي چې د پولیسو هیڅ کم سرتېری نه وژل شوی او نه په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په خیبر کې د فبروري 8 نیټې د عامه انتخاباتو سرکاري نتیجې جاری شوي، خو دروسه کوم نوماند یا کوم ګوند په دغه اړه شکایت یا احتجاج نه دی کړی. دا چې د خیبر اوسیدونکي په مرکز او صوبه کې د چا حکومت غواړي او له خپلو نو منتخب استازو بیا څه تمې لري، دا به د فرهاد شنواری په دې رپورټ کې واورو.
په خیبر ضلع کې د فبروري 8 نیټې عامو انتخاباتو ترسره کېدو نه پس کومو امیدوارانو د رایو اچولو په عمل کې د درغلیو تورونه نه دي لګولي او نه هم کامیاب شو امیدوارانو د نتیجو پر ضد کوم رسمي شکایت جمع کړی. د خیبر ضلع د کمی اسمبلۍ په 20مه حلقه ورسره بیا په 3 واړو صوبایي حلقو یعنی پی کې 1.1 او 1.2 باندې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافتہ آزادو امیدوارانو کامیابی ترلاسه کړی. د کمی اسمبلۍ په 20مه حلقہ محمد اقبال پردی او بیا په صوبائی حلقہ پی کې 1.1 باندې عدنان قادری او 1.1 باندې محمد سہیل پردی او 1.1 باندې عبدالغنی پردی کامیاب شوی. دا چې د خیبر ضلع وګړي وس کوم ډول حکومت غواړي او لدوی بیا څه می ساتي، په دې لړ کې ځنو کسانو مشال ریډیو سره خپل نظرونه شریک کړي او دوی وایي
حضرات دا غتم او رودم دو چې بس حکومت روشي په عمل باندې نو سکولونه شته مکمل نو بشتا نه پیژلګونه شته یو په دا ټول شایو کومه ده
و دا چې وزیر اعظم باندې عالم قرار کی چې کوم لا ووم خګړې پورا او ووم لا خګړې ور ورساوي وړ ډېر کې ماتاجي چینی و چې کې ماتاجي غریب سړی نن صاحبونه چې څه خلای شي ورټه پنی ما ګډا خوري مولا چې کم داسې حکومت چې روشي چې مونږ ته نرخونه خکي مونږ خو ډېر عمر دی کم نو کم 15 کوله عمر دی او ډېر وزیرون وار څه تېر شول او هغه په مخ کې چې کم دا یاد داسې و چې نرخونه وار څه ښه وو اوس نرخونه ډېر قیمته شوي دي نو بس مونږ دپاره چې کم دا نرخونه ښه شي و وون خوشول شي.
محمد خالد منګي بارګه خدغه چې منګي هو به حده زیاده بس صرف دغه چوړو ټوړه سړی لونه کنه ما بازار حالات لګه سپي کیو
صادق الله نو مسائل کوټه زیاتی بجلی دی او بڑا گیس تای دا ډېر زیات مسائل دی ان شاء الله د امید لرو چې ټول مسائل حل کړي ان شاء الله.
مو نه مو هر نو دین دا بجلی نشته دی او به سخت مسائل وي بو وي بجلی دا مونږ تلته دلتا سینې په یخنه کو سینې وي او په ګرمه کې دا ډنګي او ملیریا دا شنه ډېر زیات وي.
د خیبر ضلع د صوبایي حلقي پی کې 1.1 یعنی لند کوتل نه کامیاب شوی. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي عدنان قادری ویلی چې دوی به هڅه کوي چې خپل هلکي خلکو لپاره پرمختیايي کارونه وکړي
چې خپل غریب ولسخ आवाज به چت کما په اسمبلی کې چې چرته پورې زما आवाज رسی دا غوي د ستونزو دا غوي د مشکلاتو لپاره خپل کوشش او خپل مهنت وکړم او کوشش به مدای چې حق تلفیمونه شي.
خیبر ضلع پیښور او رگزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې 2012 مردم شمارې مطابق آبادی سباندې نه لکه شپږ اتیا زره نفوس ده او ښایي اوس له دې نه هم زیاته شوې وي. او په دې تیرو انتخاباتو کې په دې ضلعه کې شپږ لکه اته دېرش زره اووه سوه او درې څلوېښت ووټ رجسټر شوی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
اوریدونکو، اسلام آباد های کورٹ د پاکستان نگران وزیر اعظم منالحق کاکړ ته امر کړی چې د لادرکه بلوچ زده کوونکو په مقدمه کې د فبروري پر نولسمه د عدالت ته حاضر شي. د لادرکه بلوچ زده کوونکو وکیل ایمان مزاری وایي نگران وزیر اعظم ځکه عدالت ته وربل شوی چې لا هم دولس بلوچ زده کوونکي ترې تم دي. په یعنې وخت کې د بشري حقونو فعالان تور پورې کوي چې امنیتي استخباراتي ادارې د بلوچستانو په ورکولو کې لاس لري. برخه پوز وایي چې ځینې لادرکه کسان له ناقانونه وسله والو ډلو سره ملګری شوی دی. تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید را کوي.
دا امر یاد عدالت د دیارلسم فروری په ورځ هلته جاری کړو چې کله جسټس محسن اختر کیانی د په زور ورکړی شوی بلوچ زده کوونکو د کیس اورېدنه کوله. د په زور ورکړی شوی بلوچ زده کوونکي وکیل ایمان مزاری مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2022 کې مونږه عدالت ته درخواست وړاندې کړې دی چې له درکه شوي بلوچ زده کوونکي دا زر تر زره راخوشي شي، خو حکومت د له درکه کسانو په معامله کې ځان بچ ساتي. د اوریدنې نه وروستو د میډیا سره خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه اسلام آباد ہائی کورٹ وزیر اعظم د فبروری په نینسم عدالت ته سحر پلس بجے راغوښتلې دی ځکه چې تر اوسه پورې دولس زده کوونکي لورک دي. عدالت دا خبره په خپل ریمارکس کې وکړه چې د دې مسلې ذمہ وار وزیر اعظم دی. د یاد کیس په اړه تیر کال په نومبر کې اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت ته خبرداری ورکړې وه چې حکومت د مشرانو په وړاندې به قضیه ثبت شي کچرې دوی د ورک شوي بلوچ زده کوونکي راپیدا نه کړل. د دې اورېدنې په مهال د پاکستان اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د لدرکه شوو 50 کسانو څخه 22 بیرته راخوشي شوي او د نورو 28 حال حوال لا معلوم نه دی. په عدالت شي دننه د اورېدلې حال چې کله مشال ریډیو د خبریال زیشان سید سره وپوښتل نو د خپلې کته کې ساده سے بیان کړي.
جنرل چې کوم هغه وتی چې په دې کې اوس پورې یو سټوډنټ بل راغلی دی، 11 سټوډنټان مزید پاتې دي. نو په دې باندې چې تاسو مفتي نصر کیانی وایي چې زه وزیر اعظم را غواړم، ایډوکیټ جنرل وتی چې موږ له ټایم پکار دی، وزیر اعظم ډایرکټ مرا غواړه.
یاد د وی چې پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هم په کال 2022 کې اسلام آباد ہائی کورٹ ته د ورکو کسانو د اورېدنې په اړه حاضر شوی وو او عدالت ته یې باور ورکړی وو چې د لدرک شوي کسانو کیسونه به ډېر زر حل کړېدل شي. خو د وایس فار بلوچ جسټس سنگ یو مشر یاسر بلوچ وایي چې حکومت او ریاست په زوره ورکړی شوي کسانو په اړه سنجیده نه دي. یاسر بلوچ مشال ریډیو سره خپلې خبرو کې زیاته کړه
زمونږ خیال دا دی چې د لدرک کسانو په اړه چې څومره کمیسیونونه هم جوړیږي د هغې غرض د مسلې حل نه بلکې مسله اوږدوي. د نن ورځې پورې د کمیسیون په وجه یوه هم مسله لنډه شوې نه ده. لکه څنګه اسلام آباد ہائی کورٹ وایي چې د لدرک کسانو په پیښو کې ککړ کسانو ته به کلکې سزاګانې ورکړېدل کېږي. مونږ هم دغه مطالبه لرو چې په دې لدرک کولو پیښو کې ککړ سانو ته د کلکې سزاګانې ورکړېدل شي.
یاد دوی چې پاکستان حکومت په کال 2011 کال کې د لدرکه شویو کسانو د موندلو او د هغو کسانو او سازمانونو د مسؤلیت د معلومولو په اړه یو قومي کمیسیون جوړ کړی و چې د هغې په ریکارډ کې اوس هم په زرګونو کسان لادرکه دي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب،
انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام شپږنیو بجې کېدونکو دی، تاسو به لنډ خبرونه وړاندې کړو. پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، مسلم لیگ کاف، متحده قومي موومنت، استقامت پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي مشرانو پرون په اسلام آباد کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری وویل چې د هیواد د ستونزو د حل لپاره ګډ حکومت جوړوي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ویاند روف حسن پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د خپل مشر عمران خان په لارښوونه پریکړه کړې چې په مرکز او پنجاب کې به له مجلس وحدت المسلمین سره ګډ حکومت جوړوي. د بلوچستان د صوبائی اسمبلی پر حلقہ پی بی یویش ہب د رایو د بیا شمیرنې پر مهال نښته کې دوه کسان وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د هب د پولیسو مشر ایس ایس پی منظور بلیدی نن مشالډو ته وویل چې د ریټرننګ افسر په دفتر کې نښته بیګا د رایو د بیا شمیرنې پر مهال د بلوچستان عوامي ګوند د سالے بوټانی او د نشتل ګوند د رجب علی رین د پلویان ترمنځ شوې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښې له وجې د بلوچستان پر دغه حلقہ د رایو بیا شمیرنه درولې ده. ملي جمهوري غورځنګ ویلي پر مشر یې محسن داوڑ او نورو غړو د امنیتي ځواکونو د ډزو خلاف مقدمه دایروي. د دې ګوند د خیبر پختونخوا لپاره جنرل سیکرټري ندیم اسکر پرون مشالډو ته وویل چې د شمالي وزستان د ډی پی او ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسرانو خلاف عدالت ته ځي. د غورځنګ وایي د فبروري پر لسمه په میرامشاه کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د ګوند مشر محسن داوڑ په ګډون 15 کسان زخمیان او د ګوند درې غړي ووژل شول. د انتخاباتو کمیشن پر هغه حلقہ د یعنی د شمالي وزستان پر این ایس الوی ختم حلقې جمعیت علماء اسلام فی صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی. خو ملي جمهوري غورځنګ وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. د اوکراین پوځ ویلي په تور سمندرګي کې د روسیې یوه لویه بحري بیړۍ تباه کړې ده. د اوکراین پوځ زیاته کړې چې دغه بیړۍ په یو ډرون برید سره په نښه کړې. روسیې د اوکراین د ادارې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بل خبر د کرکټ چې د افغانستان او سریلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ دا مهال دریمه 500 اووریزه لوبه د سریلنکا په پالی کلی لوبغالي کې روانه ده. افغان لوبډلې لومړی بیٹنگ کړی دی، 268 رنز جوړ کړی دی او اوس دا مهال سریلنکا لوبډله لوبه کوي، بیٹنگ کوي په 3.6 یعنی په څلورو ورونو کې تر اوسه 40 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی نه دی سوځېدلی. اوس یو بله موضوع، ایرانی چارواکي د هغه هیواد د ګازو د یوې لویې نلیکې په اوږدو کې نننی 214 ترهګریز او ویجاړونکي عمل بولي. د 14 له کبله د نلیکې شاوخوا کلو یو شمېر ولایتونو باندې ګاز قطع شوی دی. تر اوسه د 14 مسولیت کمې ډلې منلی نه دی. تفصیل اسدالله لودین راکوي.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لوی نلیکې په اوږدو کې شوي چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1210 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د 14 له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له 14 وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس آژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو او بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د هیواد په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوي چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
ټاکل شوی نن په کرغستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وشي. په دې غونډه کې به د منځنۍ آسیا د هیوادونو د اروپایي ټولنې او همداراز د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي برخه واخلي. جزئیات په دې رپورت کې وو.
په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ آسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملګرو ملتو یو شمېر استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي دي. دا ازادي راډیو د قرغیزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادو ځانګړي استازیو تر دې مخکې څلور ځله سره لیدلې دي، خو په پېشکې کې نننۍ غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
د وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکې تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل او تماسيات ولې دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګر ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د ترورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې تیره غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا سیمه لپاره د فبرورۍ 8 په انتخاباتو کې ونوي خزینه نمائندانو هم برخه اخیستې وه چې په کې باز دوه کامیابی شوې دي. خزو د حکومت فعالان وایي زیاتره سیاسي ګوندونو خزو ته د هغو الکو ټیکټونو ورکړي ول چې انتخابات ګټل پکې ګران ول. دوی بیا هم په سیاست کې د خزو رول د غوې د حکومت د خوندیتوب په ټوله کې د جمهوریت لپاره ګټور بولي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
پاتو پرورې د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی لپاره یو سل 15 او قامی اسمبلی 15 سلوي خلکو کې اوه نوي خزو ته سیاسي ګوندونو ټیکټونه ورکړي ول چې پکې صرف دوه خزې د پاکستان تحریک انصاف په ملاتړ سره په خپلواک توګه د پیښور نه شاندانه ګلزار او چترال نه سویرا بیبي کامیاب شوې ده. په سوات کې پخوانی کونسلر او سیاستوال نسیم اختر وایي چې خزو سیاستوالو ته په عام ځایونو کې الیکشن لپاره کمپاین کولو کې یو شمېر مشکلات وي، خو بیا هم د خزو حق دی چې سمجانو ته لاړ شي.
زیات غزنانه ول چې دین هغه بیلات ولا علاقه ورکی چې زبس یو خانه پوری ده تقریبا 10% زمونږ د کی پی کی کوټه چورال زنانه به الیکشن کوي. هغه 10% باندې ګور په دغه ځای کې صوبیا ولاړو د مسلم لیگ نه، د زمونږ پی ټی آی نه ولاړو، یو د ان پی نه ولاړو، د سجمات اسلامي نه ولاړو، کافی زنانه ولاړو. زه غواړم چې مطلب زه په تحصیل کې ما یا په ډیسټریکټ کې ما او زه په لوی لیول باندې د زنانو مشکلات په فورم باندې خبره چوته کم، نو هغه سن وسایل هغه سی فند ما سره شته نه چې دا غوې مسلې حل کم. د دې لپاره مطلب یو غټ فورم اسمبلی ته تلل غواړي، د هغې لپاره بیا الیکشن کول غواړي، نو هغه شان ټیکټونه موږ ته نه ملاویږي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنه عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وایي چې دغه دوه کامیابۍ ښه خبره ده، خو بیا هم مشکلات شته او دغه مشکلات ختمولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
دې کې ډېر زیات د افسوس خبره ده چې خیبر پښتونخوا کې خلکو ښځو ته ووټ زیات نه دی اچولې. لکه نېشنل اسمبلی ګورې نو 1,17,000 تقریبا ووټ ښځو ته راغلي، او دغه سې کو الته وګوره د صوبایي اسمبلی کې نو هغه 76,000-73,000 پورې د ټول ووټونو کې ووټ اغستې. نو دا ډېره عجیبه خبره ده، خو هغې نه باوجود موږ دا خپل هو او دا هغه خپل وجوهات دي. دا هغه وجوهات دادي ښځو سره پیسې نه وي، ښځو ته چې کم سیټونه را کړي جنرل سیټ باندې هغه د هغې ایریا نه وه، دا ډېر زیات مشکلات وو. خو هغې نه باوجود د مقابله کړی ده، هم په دې خوشحاله یو. دوه ښځې راغلي وي، تیر ځل هم دوه راغلي وي. مسله دا نه ده، مسله انشاءالله دا ده چې دوی به پرفارم کوي، نو بیا به دې سره بل ښځې چې دي هغې دې سره حوصله افزایي کوي.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي مدني پاله سمرین حکیم وکیل وایي چې وړاندې هم ښځې په خیبر پښتونخوا کې جنرال الیکشن باندې سمبیانو ته تللي او دا ځل هم منتخب شوي. دغه کامیابي به د راتلونکي ښځینه سیاستوالو لپاره
جنرل الیکشن کانٹیسٹ کئی د نارینو په مقابله کې کانٹیسٹ کئی نارینو په شانتی یو شانتی خپل رائټس غواړي، یو شانتی ورسره ودرېږي او خپل ډیوټي غني چې د خپل قوم سره خدمت وکړي. خو د بدقسمتۍ خبره ده چې په دې ټول کیپی کې کې کتا سو ګورې ګنش مر تعداد د زنانو او پاغه کې ډېر کمی را مخ کې شوې. خو امید دی چې ان شاء الله په فیوچر کې بعد د دې زنانو دوه چنده زنانه راوځي.
دا قانون مطابق ګټه ترلاسه کوونکي سیاسي ګوندونو ته د هغوی د امیدوارانو په سر 10% ښځې او 1% اقلیت په کوټه کې ورکولای کیږي. خو د قانون مطابق سیاسي ګوندونه د خپلې مرزۍ د ښځو نمونه الیکشن کمیشن ته ورکړي، په دا اړه بیا هم کارکوونکي خزینه سیاستوالي نیوکې کوي چې د فعاله خزینه سیاستوالو حق وهلای کیږي او داسې سیاستوالي اسمبلی ته لاړ شي چې د هغوی د سیاست سره هیڅ قسمه تعلق نه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د فبروري ته په انتخاباتو کې غنو خپلواک نمندانو څوکۍ ګټلې دي چې زیاتره طریق انصاف له ملاتړه برخمن ول. دوی ځکه آزاد ودرېدل چې انتخاباتي کمیشن طریق انصاف ته دوی روایتي انتخاباتي نخ نه ورکړي، خو د قانون لمخې بریالي شوي آزاد امیدواران به خامخا په یو نه یو ګوند کې شاملېږي. له دې سره به اوس د ګټل شو څوکۍ پر بنیاد پر سیاسي ګوندونو کې د ښځو او پر سیاسي ګوندونو د ښځو او مذهبي اقلیتونو ځانګړې څوکۍ ویشل کیږي. پښتانه دادا چې طریق انصاف ملاتړ لرونکو بریالي او آزاد امیدوارانو سره اوس کومه لار پاتې ده؟ د پښتانه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په پاکستان کې د آزادو رڼو انتخاباتو لپاره د کارکوونکي نه حکومتي ادارې فافین له مرکزي ویان نصر الله خلجي سره د مرکې په پیل کې لاغ کړي.
بنیت تور باندې یو ټکنیکل خبره ده چې وا تحریک انصاف د سیټان نه دي ګټلي. بنیادی تور باندې د آزاد پیسیت د ممبران منتخب شوی دي او په دې کې که هغه خلک قانونی طور چې دوی بعد الیکشن چې دوی نوټیفیکیشن وسو سرکاري زغه درې ورځې کې دنن په یو پارټي لخوا مخازي او کني چې دوی آزادم کې نسلی سي، مګر سر دا دي چې دوی به بیا نور مخصوص سیټان چې دوی په هغه کې به دوی سنې.
یعنی مخصوص سیټان تاسو یادوي د ښځو او اقلیت؟
جو، د ښځو د اقلیت چې کوم سیټان دی 13% د اقلیت د ښځو دی او دغه چې د اقلیت خپل یو کوټه ده په هغه بنیادی تور باندې دا په پارلیمنټري رنج څو ووټونه اخیستي په هغه بنیاد باندې دا تقسیمیږي. هرې پارټۍ چې څو ووټونه اخیستي په هغه ته دغه حصه ورکول کیږي. نو خدای یو پارٹی له نسی ولاړ آزاد کښېني نو دوی ته هغه کې به حصه نه ورکول کېږي، او که دوی یو پارٹی له ولاړ سي بیا چې څو کسان ولاړ د هغه د ووټو په تعداد به دوی پاکي حصه داري.
اوس دې کې
تحریک انصاف اوس فیصله کړی د چې دوی به وحدت المسلمین ته ځي، یعنی له هغو سره به اتحاد کوي. نو تاسو ته څه ښکاري چې د اتحاد شاته هم دغه دی چې دوی غواړي چې دغه آزاد امیدواران ټول لاړ سي وحدت المسلمین ته او د ښځو بیا سیټونه وګټي؟ یعنی د دې زاد دوی د دې ګام زاد دوی هدف تاسو ته څه ښکاري؟
د دې خو دغه واضح هدف دی چې سرغو دوی ته دا حصه نه ملاوېږي تر څو چې دوی یو پارټۍ کې شامل شوي نه اتحاد نه شاملېږي. به دی دغه پارټۍ حصه کېږي به دی او چې دوی دغه پارټۍ حصه شي بیا به دغه پارټۍ چې څو منتخب خلک وي دغه څو ووټونه وي دغو نه به د ښځو او د مذهبي اقلیتو اواله شو عیسایي هغه به هغه پارټۍ ته ورکول کېږي.
دا وحدت المسلمین سره چې عمران خان پارٹی اعلان کړی دی چې موږ دغه اتحاد لفظ استعمال کړی دی، بهرحال تاسو اس دوی به شامل شي. نو که شامل هم سي نو دوی ته داسې مسله به نه جوړیږي چې وحدت المسلمین کې د شاملېدو لپاره بیا نور شرایط وي، کنه هغه شرایط نشته بل.
یا بلې شرایط نشته چونکه دوی آزاد دي، لکه څنګه چې آزاد اوس په مسلم لیگ نون کې شاملېږي، په پیپلز پارټۍ کې شاملېږي، دغسې په دوی په جمع اسلامي کې شاملېدلی سي، دغسې دوی په وحدت المسلمین کې شاملېدلی سي. دا د دوی حق دی چې دوی شامل سي په دا پارټیانو کې.
یعنی هر هغه پارټۍ چې تاسو وایسته چې هغه انتخاباتي کمیشن ورته نقشه ورکړی وي هلته دوی منل سوي، هغه کې هر یوه چې وي که هغه وحدت المسلمین که جمع اسلامي وي که ان پی وي که مسلم لیگ نون پارې وکړي شاملېدلی سي. اوس دې کې یو بل سوال دا دی چې کچېرې دوی په هغه کې یعنی وحدت المسلمین یا بل پارټۍ کې شامل سي د آزاد د تحریک انصاف والا، نو هغه چې کوم د ښځو یا د مذهبي اقلیتونو کوم چوکۍ چې راځي هغه به بیا د چا وي؟ د تحریک انصاف حساب کړي کنه په کومه پارټۍ کې شامل سو؟ دغه
نه، تحریک انصاف خو نشته قانوني طور، تحریک انصاف خو ختم سو. دا چې په هر پارټۍ کې د آزاد شامل سي نو دغه پارټۍ به وي. دا او په دې کې یو بل ټیکنیکل خبره ده، خبره دا ده دا به بیا د هغه پارټۍ چې کوم سربراه دی دی به ووټ هم د هغه په خوښه اچوي، دی به د وزیر اعظم د پاره هم خلاف ورزي نه سي کولی، دغه دی د بجټ کې هم خلاف ورزي نه سي کولی، دی چې د هغه سربراه مشر کوم فیصله کوي دی پابند دی د پارلماني لیډر په حواله باندې چې کوم فیصله کوي هغه به دی عملي کوي، هغه ته به دی ووټ ورکوي.
یعنی دا خلک په وحدت المسلمین کې شامل سو نو که بیا عمران خان هر فیصله کوي داغه خبره یعنی قانوني طور جواز نه لري، خامخا به جواز دغه پارټي لري چې په کوم کې دوی شامل شي؟
جو بالکل دغه است، داغه د سربراه.
او داغه د سربراه څوک یې مشر دی؟
هو جو
د نا حکومتي ادارې چې د آزادو رڼو انتخاباتو لپاره کار کوي او فافین نومیږي، له مرکزي بیان نصر الله خلجي سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده. د فبروري اتمه په انتخاباتو کې تر ماتې خوړلو وروسته د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مخکښ غړو له خپلو عهدو استعفاګانې ورکړې دي. دوی پر خپلو ایکس پاڼو په بیانونو کې د ماتې ذمواري منلې او ګټونکو نوماندانو ته یې مبارکۍ ورکړې دي. د چارو ځینې شنونکي وایي دا یو ښه دود دی او د سیاستوالو تر څنګ یې باید د ژوند نورو مهمو شعبو مشران هم ژوندی وساتي. د شنواز ترغزي رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د امیر حیدر هوتی د مرستیال مشرانو نه د استعفا وروسته د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم استعفا غانې ورکړي. په دغه مشرانو کې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم شامل دي. د فروری په 12مه سراج الحق په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مهنت او کوششونو باوجود هم کامیابی حاصل نه کړه، په انتخاباتو کې د ناکامۍ ذمہواری قبلوي او د جماعت اسلامي د امارت معنی د مشرانې نه استعفا ورکړې ده. همداشان د استحکام پاکستان پارټي بانی او مشر جهانگیر ترین هم د فروری په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مننه کوي د هغو چې د سره په انتخاباتو کې مرسته کړي، مخالفینو ته مبارکي ورکوي او د بیا زیاته کړي چې د ګوند مشرانې نه استعفا ورکوي او د سیاست هم ځان لري باسي. دا چې د ګوندونو مشران استعفاګانې ورکړي دې سره به ګني د دغه ګوند او یا ډلې اراتونکي حالت خوشي او کنه پالویان به هم د ګوند لری شي. د مشال ریډیو دغه پوښتنې په جواب کې صحافي او تجزیه کار شمس مومن وویل
نو شاید دا بهترین وخت دی او بهترین کردار دغه ټولو ادا کړی دی. دغه استعفا په صورت کې پکار دا چې دا شیز موږ رواج جوړ کړو او دا صرف د سیاستدانانو پورې هم محدود نه وي. دا سرکاري افسران، بیوروکرات، جرنیلان، ججان، جرنلستان چې هر څوک هم خپل ذمہواري نشي پوره کولی، پکار دا چې هغه پر رضاکارانه طور باندې خپل عہده پرېږدي او نورو ته بیا د ښه کار کولو موقع ورکړي.
د فروری په نهمه د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر هوتی چې د یي مرکزی مرستیال مشر هم استعفا ورکړی و. د هم په خپل اکسپاند لیکلیو د مردان په ټولو انتخابي حلقو د ناکامۍ ذمہواري قبولوي. که د مردان خلکو په اعتماد ونه کړ نو د دې ګوند دغه څوکۍ نه استعفا ورکوي او د یو عام پلوي په شان به د بادشاه خان د لخکر برخه وي. د دغه درې واړو د استعفاګانو په لیکلو ورته ګڼې ریپلایګانې یا ځوابونه هم خلکو لیکلي چې زیاترو پکې د دوی دغه ګام ستایلی. البته کم شمیر خلکو پکې د تیرو وختونو یا د دوی په سیاسي جلسو کې د دعوو پیغورونه هم ورته ورکړي. سیاستدان افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل د استعفاګانو روایت د پاکستان تر جوړېدو وړاندې په ترقي خوښو ګوندونو او ډلو کې موجود و او هغه لړۍ لا هم کمه کوزه خو بیا هم روانه ده.
بادشاہ خان، ولی خان، واش بخش بزن جو صاحب دی، نور زنی خلق دا چیو چی دی، ازادی جدوجہد که کلکا برخ آغستی با، اگه که دا رواج کلکو، اگه که مختار لیڈرانو که، اگه بلوچ لیڈرانو که، پو مشرقی پاکستان که کم لیڈرانو او وقتی بنگلہ دیش شیور سو جور شو، نو اگه که دا وچ دی بی استفی ور کولی، او ولی خان دا اگه طولنا غٹ مثال دی، سرا دی چی طولی پاتی ورطا ویش نا مونگا تا وارو، اگه ویش نا دا ما دی پر اخبال خرن دا، نو یو کسم تا یو لوی مثال جو.
پا خوالا رسیدی او اوزنی پاکستانی ٹی وی چینلونو دا پرویز خٹک خبر هم کیدا چیگنی دا هم دا خپلی جوڑی کڑی ڈالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین دا مشرانی استعفا ورکڑی خو پرویز خٹک اروس تو دا دغا خبری تردید کڑی. مشال ریڈو تا هم دا دغا گوند پا ٹکٹ دا خیبر پختونخوا اسمبلی دا پارا دا پیخور بریالی شوی ارباب وسیم حیات او هم دا دغا گوند یو بل مشر او پخوانی صوبائی وزیر ضیاء اللہ بنگش ہوئے پرویز خٹک نخو استعفا ورکڑی او نئی سیاست پریخے. شانواز ترکزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چارواکو هلته موبایل او انټرنیټ بند کړي دي چې له وجې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بر جنوبی وزیرستان د سره روغي اوسیدونکي وایي دوی له تیرو اتو میاشتو راهیسې د انټرنیټ له اسانتیا بې برخې دي. بلخوا چارواکي وایي په دې لړ کې له موبایل کمپنیو سره خبرې روانې دي او دا مسله به ژر هوار شي. البته ځینو چارواکو د نوم نه خولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې په سیمه کې د نام نه د مخنیوي په خاطر انټرنیټ تړل شوی دی. تفصیل د اشتراق مسجد په رپورٹ کې. پر رپورٹ پسې مو تاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی چارواکي د سیمې موبایل سیګنل او انټرنیټ بند کړي دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع سره روغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید په دغې براکښې ویایي
دلته په وزیرستان شه د تیرې اوتې میاشتې نه 3G 4G سیستم بند دی او داسې علاقه دي لکه تحصیل سروکای پیراټ ویژن دغه د نټورک نه هم محروم دی چې موبایل نټورک هم پسې نشته دی. دلته د نیز د وزیرستان په علاقه شه چې کوم طالب علم دي یا کاروباري حضرات دي و دغه ته د نت په حواله او د ټلیفون ډېر سخت ضرورت دی. همیش بار بار د دې انتظامیا نه دا مطالبه هم کړی دو چې تاسو دلته وزیرستان د دنیا سره برابر شمیر کو دنیا ندم کم تر نشمیروی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکی شان وزیر په ضلع کښې د انټرنیټ او موبایل سیګنل بندش په وجه د سیمې خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
جنوبی وزیرستان درمل داسې
تحصیل چکیمه علاقه تو پا دانن چا پا وقت شه ده 3G 4G نتوارک پر از یوتا مسلاح دو دولتا سپیشل استودنت کرباریو نا و ده وزیرستان خال چکیم دای ده برزگاری ده واجه نا ده عرب پا ملکینک شه مزدیره چه تلالای دای نو ده خپل بال باچ سرای ده رابطه واحد ای واده زریادو آنیش ده وزیرستان ده علا افسارون نام ده خوست دای چه سپر مل تحصیل کشه 3G 4G نتوارک کور نکی نو تو سه برای کرم دا مرابانی وکی چه پدرز دیکشه 3G 4G نتوارک خوز کی
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان لور زیلی و سی دن کیه تحصیل برمل سیم خالکه تا دی انٹرنیٹ و موبایل نیٹورک سهولت وشتنا دی زیلی ڈیپٹی کمیشنر محمد ناصر خان مخی تکشه شوا آغوی پا زوب کشه وویل
وینا کری دی دا چی کم پرائیویٹ فارمز دی چی دی چی آده غده کنا چی یه تاسو خپل تاور ما ورزل تا برابر دی او تاسو دا سگنر دی سنگ کری نه نو خبر ما بری بچ خوروانی وانا تاون چی سمر دی نو دا تقریبا دا غده دی اوٹسایڈ
سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیہ چارواکیو دے نم نوش والے پر لاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ ضلع کے ناسم امنیاتی حالات پواجہ انٹرنیٹ دے خال کے جوان جورنے دے پورا دے پاکستانی پوسٹ چارواکیو پا وینا بنے بند کڑائی شوائی دائی خود سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کے مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چھ کا حکومتی چارواکیو پا ضلعوں کشی یہ دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پا احتجاج لس پوری کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو ته لا پیښور چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسئ.
یاد پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن یاد پختون جہاں دسوز وطن دساز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن اورے کنا راکڑواز وطن شبنم را واخلا خود بنو پسکو دکل لغی گین میں لکا شبنم را واخلا لکا شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن Thank you. اخلی بے اجاز وطنا آواز میں اورے کنا رکھڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکھڑا